سلامونه او ستړي مسي وخت د ماسپښین درې بجې شوې نن د سیشن د ورځ د وزارت سمنه کې کار باندې ټول سمنه ده د مشالې دې په بلګړي کې موږ تاسو ته خبر ورکړو علیکم خیر درته خوشاله به است د نوو شریف او د هغه د نوو ناس پر ضد د هغه کوټ د فیصلې په اړه د سپریم کورټ سمنه نوټس په کورونا پوسټ فرشاد د شته وروسته شوې حال چې سره مله او دا څنګه د پاکستان د هیومن رائټس کمیشن په لنډه ریپورټ جزئیات او د مشال مجله باندې کو په پیل کې بشر باش تخصص د پاکستان سپریم کورټ د عدلي خلاف د مسلم لیگ نون د مشرانو تقریرونو په اړه نوټس اخیستی او نن یې اورېدنه کوي. په افغانستان کې بهرنیو ځواکونو مشر وایي د امن لپاره پر پاکستان فشارونه زیاتوي او په اوکراین کې یو پوځي وژل شوی او 15 زخمیان دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان سپریم کورټ نن حکم وکړ چې د مطبوعاتو د څارنې اداره په امرادي د عدلي خلاف د مسلم لیگ نون د مشرانو د تقریرونو په اړه د خلکو د شکایتو ریکارډ راوړي. په حکم کې دا هم ویل شوی چې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او لور یې مریم نواز باید نن ماښام په دې اړه اورېدنې ته حاضر شي. خو د دې ګوند یو مشر او خزانه وزیر مملکت رانا افضل پرون مشال ریډیو ته ویل دوی د عدالتونو سپکاوی نه دی کړی.
I think not making anti-judicial speeches.
زما په فکر زموږ مشرانو د عدلي خلاف تکرونه نه دي کړی. دوی د عدالتونو پر فیصلو تنقید کړی چې زموږ قانوني حق دی. عدلي غواړي چې له ټلویزیونونو د دوی आवाज خپور نسی. دا پر موږ څه اغیز نه لري ځکه چې موږ سوشل میډیا کارولای شو.
پرون لاهور های کورټ ټلویزیون چینلونو ته حکم وکړ چې تر 15 ورځو پورې د عدلي خلاف د مسلم لیگ نون د مشرانو تقریرونه خپاره نه کړي. د بلوچستان گوادر ته څیرمه د ایران او پاکستان په سرحدي پوله د ایراني او سرحدي ساتونکو له پاکستاني غاړې پورې ننوتونکو کسانو ډزې کړې چې پکې دوه کسان وژل شوي او 15 نور نیول شوي دي. د گوادر مرسیال کمشنر کیپټن جمیل احمد زی خبرلان ته ویلي چې په پیښه کې وژل شوي دواړه کسان د خیبر پختونخوا د بنو اوسېدونکي وو. نوموړی وایي دوی په ناقانونه توګه د ایران له لارې اروپایي هیوادونو ته د تلو هڅه کوله. مرسیال کمشنر زیاته کړې چې د وژل شوو کسانو مړې خپلو سیمو ته لیږلي او 15 نیول شوي کسان ایراني او چارواکو د کورمې او خوست ترمنځ پر ډیورنډ کرښه د پاکستاني او افغان ځواکونو ترمنځ وسلواله نښته په دې ژمنه پای ته رسېدلې چې د داسې مسلو د نه تکرارېدو لپاره به جرګه کوي. لکورمې د قومي اسمبلی غړي ساجد حسین توري بیګه مشال ریډیو ته وویل چې پرون افغان لوري د دوی جرګې ته د 500 هغو اف سي سرتېرو مړي وسپارل چې په دې جګړه کې وژل شوي وو. د افغان چارواکو په وینا جګړه د تېرې جمعې په ورځ د پاکستاني لوري لخوا د اغزن تار لګولو له کبله رامنځته شوه چې پکې د افغان لوري هم دوه کسان وژل شوي. تر اوسه پاکستاني پوځ په دې اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی او د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوه د سعودي عرب په دوره دي. سرکاري رسنیو لیکلي چې دوی د پوځي مشقونو کتنه وکړه او سعودي پاچا شاه سلمان سره یې ملاقات وکړ. د یوې میاشتې لپاره په ګلف شیلډ یو مشقونو کې د څلورش هیوادونو پوځیانو برخه واخیسته او مقصد یې د سیمې هیوادونو ترمنځ پوځي او امنیتي همکاري زیاتول ښودل شوي. بلخوا د پاکستان بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې وزیر اعظم به د اپریل په 13 لندن ته ځي. نوموړی به هلته د مشترکه ګټو سازمان یا کامن ویلت په غونډه کې برخه اخلي. د خبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي وایي تیر ماښام خاصدارو او لیبي ځواک د جمرود په لرو پرتو سیمو قبرو میله شینتنګي او علي مسجد کلي کې په خوښه شل کانال ځمکه کرل شوي کوکین له منځه وړي دي او د هیروینو جوړولو په ځینو کارخانو یې چاپې وهلي. یو چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط نن مشال ریډیو ته ویل حکومت د هیروینو درې کارخانې له منځه وړي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو مشر جنرال جان نیکولسن وایي د سولې لپاره پر پاکستان فشارونو ته دوام ورکوي. نوموړي نن په کندهار کې خبرلان ته وویل چې په همدې حال کې د افغان ځواکونو سره د مرستې لپاره پر طالبانو نظامي زور اچول ډېری.
همدغسې چې تاسې د سولې دپاره خپل غږ خلاص پرېږدئ باید فشار هم ادامه پیدا کړي. دا فشارونه به هم ډیپلوماتیک فشارونه به وي، همداسې اجتماعي فشارونه به وي، همدغسې نظامي فشارونه به وي. ډیپلوماتیک فشار هغه دی چې موږ باید پر پاکستان باندې فشار واچوو چې د افغانستان د سولې په خاطر مرسته وکړي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د فروری په 28مه په کابل کې د سولې پاړه په یو نړیوال کانفرنس کې طالبان ته وړاندیز وکړ چې که روغه کوي نو د سیاسي ګوند په توګه به یې وپېژني او د حکومت برخه به یې کړي. طالبانو تر اوسه په دې هکله واضح ځواب نه دی ورکړی. خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. روسی چارواکی وایي د اپریل په 13مه به د کیمیاوي وسلو نړیوال کارپوهان د شام دوما ښارګوټي ته ورسیږي. دوی هغه ځای ګوري چې په مبینه توګه پکې د کیمیاوي ګیس حمله شوې وه. بلخو امریکایي چارواکو اندېښنه ښودلې چې د شامي حکومت ملاتړي روس به لا وار د مخه په دغه ځای کې شواهد له منځه وړي وي. د شام ځواکونو لخوا دا برید د اپریل په 10مه نیټه شوی و او د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال ادارې ویلي چې د درې څلوېښتو جشو کسانو پر بدنونو د زهرجن کیمیاوي ګیس نښې لیدل شوې دي. د اوکراین چارواکي وایي د هیواد په ختیځ کې یو پوځي وژل شوی او 15 زخمیان شوي دي. د اپریل په 10مه نیټه د اوکراین دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې ویل چې د روس ملاتړ لرونکو بلتون پالو په 43 غنټو کې 250 ځله اوربند مات کړی دی. بلتون پالو ورته ادعا کړې او د اوکراین پر ځواکونو تور پورې کوي چې له جنګبندۍ سرغړونه کوي. په اوکراین کې له 2014 کال راهیسې د بلتون پالو او حکومتي ځواکونو ترمنځ پیل شوې جګړه کې 10,300 کسان وژل شوي دي. او د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په لوکزمبرګ کې د ملاقات په مهال له ایران سره د 2015 کال د اټمي تړون کلک ملاتړ کړی او په شام کې د ایران کردار په سری د تهران پر ضد د نوو بندیزونو له لګولو انکار کړی. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا مغیرینی د پرونی ملاقات وروسته وویل چې په شام کې د ایران رول په معاملې به په راتلونکو ورځو یا اونیو کې د نورو غونډو په مهال غور کېږي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
د بشیر ګواښ څخه مو د خبرونو واورېدل او په دې غړي کې د جنو نور رپورټونو ترڅنګ دا رپورټونه لرو. د پاکستان سپریم کورټ د لاهور های کورټ د مسلم لیگون د مشرانو د تکرونو په اړه د پرونی فیصلي اسخط نوټس اخیستلې. د خوست او کرمې پر فرشه د پاکستان او افغان ځواکونو ترمنځ شته کې وژل شوي 15 پاکستاني عسکرو مړی سپارل شوي او ځایي جرګې د مځکې پر سر د قبیلې شخړې د حلولو خوب کړی دی.
مونږ طرف نه دا خبر ورته وشوله چې مونږ خپل ځمکه چاته پرېږدو نه او پردی ځمکه مونږ خپلونه مو هم دا خبره وکړله.
د پاکستان هیومن رائټس کمیشن په کننی رپورت کې ویلي په دې هیواد کې د ترغري پیښې کمې شوي خو د مذهبي لږکۍ پر ضد تاوتریخوالی زیات شوی دی.
ډیر ښه رپورټ دی او حکومت سره یو قسم ته ډیر کومک کولای شي. حکومت وغواړي چې هغه د انساني حقوقو صورتحال کې څه بهبود راولي.
او په نیټ پروګرام د مشال مرکه کې به د نورو موضوعاتو ترڅنګ د پټي د خاکو ګل مشاری خاتم
په دغه مشایرو کې د ګډون یو ګټه دا ده چې د بیلابیلو سیمو شاعران سره ویني، یو بل خپل خیالات او افکار سره تبادله کوي.
او یو شمېر نور رپورټونه هم لرو د مشال د سره. او سم د خبرونې د پایل رپورت. پرون د لاهور های کورټ د پاکستان پیمراته حکم ورکړی چې د مسلم لیگ نن د مشرانو تقریرونه ده په میډیا نه خپروي. نن د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس د خپل غاړي د دې فیصلې اسخود نوټس واخست او سهار یې اوریدنه وکړه او د ماښام تر 2 بجو نواز شریف او د هغه لور د حاضرېدو حکم وکړ. په دې اړه نور تفصیل د منور شاه په رپورت کې.
د پاکستان سپریم کورټ نن د لاهور های کورټ د هغې پرونی فیصلې په اړه له خپلې خوا نوټس اخیستی چې پکې ویل شوي ټلویژن چینلونه به د 15 ورځو لپاره د مسلم لیگ نون د مشرانو هغه تقریرونه نه خپروي چې پکې یې د عدالتونو خلاف خبرې کړي. په دې مشرانو کې وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي، پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د هغه لور مریم نواز ترڅنګ ځینې نور سیاستوال هم شامل دي. دا حکم د مطبوعاتو څارنې ادارې پیمرا ته ورکړل شوی دی. سپریم کورټ امر کړی نواز شریف او مریم نواز دې نن په دې اړه اوریدنې ته حاضر شي او پیمرا دې د هغوی خلاف د خلکو درج شو رپورټونو ریکارډ راوړي. خو د دې ګوند یو مشر او خزانه وزیر مملکت رانا افضل د اپریل په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې د دوی مشران د عدلیه خلاف نه دي. د هغه په وینا دوی به له دې کار منی نشي او د عدالتي فیصلو خلاف به خپل اواز په ټولنیزو مطبوعاتو راپورته کړي.
زما په فکر زموږ مشرانو د عدلیه خلاف تکرونه نه دي کړي. دوی د عدالتونو پر فیصلو تنقید کړي چې زموږ قانوني حق دی. عدلیه غواړي چې له ټلویزیونونو د دوی اواز خپور نشي. دا پر موږ څه اغیز نه لري ځکه چې موږ سوشل میډیا کارولای سو. په پاکستان کې سوشل میډیا ډیره قوي او زموږ د ګوند لپاره پکې ډیر ملاتړ موجود دی.
And very supportive of PMLN.
د پاکستانی رسنیو تر مخه دا فیصله تر دې ورسته شوې چې په امارات ځینو خلکو د عدلیه زد تقریرونو په اړه شکایتونه کړې دي. اوس عدالت امر کړی چې دغه اداره دې په ورکړل شو 15 ورځو کې د دې شکایتونو په حق لا اقدامات وکړي. د قانوني چارو پوه قاضي انور مشال ریډیو ته وویل چې په امارات ورکړل شوی حکم په قانوني لحاظ سم نه دی.
تنقید نه غوسه یو ذات مبارزه چې هغه دلیا ځان کې فرق به موږ خالق دي. نو څوک چې هغه باندې تنقید نشي کېدی او دا دنیا کې داسې خلکو ته دا حق دی چې فیصله څه پوه شوي نه وي هغه باندې تبصره نه کوي چې فیصله وشي جج چې دی هغه غلطتی هم شي او که جج غلطېده نه نو دومره عدالتونه څه ضرورت یو د پاسه بل عدالت پاسه بل ټوټ
نواز شریف د تیر کال په جولای میاشت کې د سپریم کورټ د یوې فیصلې تر مخه د درغلیو په پانامه کیس کې نااهل اعلان او د وزیر اعظم له چوکۍ لری شو. وروسته هغه د عدالت په حکم د مسلم لیگ نون ګوند له مشرۍ هم منی شو. تیره اونۍ د یوې بلې عدالتي فیصلې تر مخه په نواز شریف د ټول عمر لپاره بندیز ولګېده چې دولتي چوکۍ نشي ساتلی. له دې کبله نوموړی لور یې او د مسلم لیگ نون ځینې نور مشران په عدلیې نیوکې کوي او وایي چې دوی یې په قصدي توګه په نښه کړي دي.
د منور شاه رپورټ مو اورېدی. د خوست او کرمې په منځ کې پر ډیورنډ کرښه د افغان او پاکستان ځواکونو جګړه ختمه شوې او اوس حالات ښه دي. دواړو خواوو وایي دوی کوشش کوي چې د مذاکرات له لارې په راتلونکي کې د داسې پیښو مخه ونیسي. په دې نښه ده کې 15 د پاکستان او افغانستان دوه کسان وژل شوي. دا جګړه ولې پیل او څنګه ختمه شوه په دې اړه له بشیر کواشاو.
د پاکستان د هغو 15 سرحدي سرتیرو یا اف سي ځواکونو مړې د کرمې قومي جرګې ته سپارل شوي چې پر ډیورنډ کرخه شوې جګړه کې وجه شوی وو. د افغانستان خوست ولایت والی حکم خان حبیبي پرون دغلته خبرلانو ته وویل چې په ډېر احترام د مړی او یو نیولې سرتیری له کرمې ورغلې د ملیخېلو قوم سپینګورو ته وسپارل. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د کرمې استازی ساجد حسین توري په دغه مهال دغلته موجود وو. هغه بیګا مشال ریډیو ته وویل چې په نښته کې د دوی لوري ته 14 کسان زخمیان شوي هم دي چې اوس یې حالت بد نه دی. نوموړي زیاته کړه چې ستونزه د جرګې له لارې حل شو او د افغانستان زازی او قوم سره د داسې پیښو مخنیوي لپاره یو بل جرګه کوي.
جرګې نه بعد موږ ته ډیډ باډي حواله شولې. موږ دې سره دا خبره وشوله کلیئر کټ دینه بعد مطلب ټرایبل کوم رسم رواج دی جرګې په مطابق به دا ټولې فیصلې مخکې بیا یو روان نیتوار باندې دې سره موږ بیا جرګه لرم باونډري باندې ججی میدان قوم سره د هغوی طرف نه هم دا ډیمانډ وو چې په کار مونږ دی باندې د ملیخېلو قوم او ورسره مطلب ججی میدان د خلک کینی چې کوم پښتو ټاک دی دا مونږ معلوم کړو. مونږ طرف نه هم دا خبره ورته وشوله چې مونږ خپل ځمکه چاته پرېږدو نه او پر دې ځمکه مونږ خپلونه مغو هم دا خبره وکړله.
افغان چارواکو ویلي چې دا نښته له دې کبله پیل شوه چې د پاکستان لوري غوښتل د افغانستان په خاوره کې اغزن تار ولګي. خود کرمې یو قومي مشر عنایت حسین توري مشال ریډیو سره خبرو کې ویل اف سي ځواکونو په خپل خوا کې اغزن تر لګاو.
کوم غډډ بوري ځل ته پاتې شي هغه ته بعد له تقریبا 1 بجې 1:30 بجې کې قریب وکړل کنه نو زه په خپل موجود وځم 1:30 بجې مو خپل چې په دې راو کې غلي هغه کوم مشهور کوټه یلا کې چې کوم دې دا ټول هغه شی اف سي ولادي د مختلف نور د پنجابې سوق د کوم دې داون ډیسټریکټ ولادي کې توري هم نشته.
په دې نښته کې د خوست دوه کسان وژل شوي دي او دا لا نه ده معلومه چې وژل شوي افغان سرتیری او که د زازیو د قام له هغو کسانو دي چې په دې جګړه کې برخه درلوده. نښته د خوست سره پر ډیورنډ کرښې پرتي شورکو سیمه کې شوې. دلته یو ځایي اوسیدونکي ابرار حسین مشال ریډیو ته وویل چې خلک د جګړې په ختمېدو خوشاله دي.
د افغانستان قبایلو سره مذاکرات شوي دي چې هغه کې دغه خبره زیر بحث راغلې ده چې د علاقې امنیت ساتلې دپاره او علاقې کې داسې خوشګوارې پیښو نه بچ کېدلې دپاره به مونږ ټول کار کوو او د یوه بل علاقې تجاوز به نه کوو.
د افغانستان دفاع وزارت وین محمد رادمنی شهزادی راډیو ته بیګا ویلي چې د دې نښتې په اړه تحقیقات کوي. خو نوموړی زیاته کړې چې په سیمه کې موجود پاکستاني او افغان پوځ مشرانو د ورته پیښو نه تکرارېدو لپاره د یو بل سره خبرې کړې دي. تر اوسه پورې د پاکستان پوځ په دې حق لا څه نه دی ویلي.
د سولې پر لور ټول خپل پلو غړی چې نور ور بند کی.
دا د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
د پاکستان د بشر حقوقو تنظیم هیومن رائټس کمیشن او پاکستان په هغه هیواد کې د 2020 کال په اوږدو کې د بشر حقوقو د وضعیت پر خپل رپورت پرون خپور کړ. په رپورت کې په هیواد کې د مذهبي لږکیو شوز او مشمن پرځت د تاوتریخوالي پیښو یادونه شوی او له حکومت غوښتل شوی چې د حالت سمول لپاره لازمه قانون سازي وکړي. هارون پاشا رپورټ راکړي.
د پاکستان د بشري حقوقو تنظیم هيومن رائټس کمیشن اف پاکستان ویلي د 2013 کال په اوږدو کې په هغه هیواد کې د ترهګرۍ په پیښو کې د ولسي مرګ ژوبلې کمې پیښې مخته راغلي، خو د مذهبي لږکیو پر ضد د تاوتریخوالي په هغو کې بیا زیاتوالی لیدل شوی. ایچ آر سی پی پرون دوشنبه په اسلام آباد کې خپل رپورټ د یوې غونډې په ترڅ کې خپور کړ. په رپورټ کې راغلي په 2013 کال کې په پاکستان کې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تور د خلکو د زورونې پیښې زیاتې شوې. په رپورټ کې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو خراب حالت هم یاد شوی او وایي چې دا مهال د غوښ شمیر تر 25 لکو اوخته دی. د هيومن رائټس کمیشن اف پاکستان رپورټ زیاتوي مرکزی حکومت د 2014 کال په پرتله په 2018 کې کمه قانون سازي کړې. د رپورټ تر مخه په 2018 کال کې د سین صوبې حکومت تر ټولو زیات 44 قوانین منظور کړي. په 2018 کال کې په پاکستان کې د بشري حقوقو حالت په اړه د ایچ آر سی پی د رپورټ خپرولو په غونډه کې د دغه سازمان پخوانی مشر افراسیاب خټک هم ګډون درلود. ښاغلی خټک مشال ریډیو ته وویل حکومت باید د کمیشن وړاندیزونه جدي ونیسي او په پاکستان کې د بشري حقوقو وضعیت ښه کولو لپاره اقدامات وکړي.
عدد شمار را جمع کړی شوی دی، عدد شمار ته جیا کړی شوی دا رجحانات چې دارو جان دی طرف تر باندې خطر ته یا بد طرف تر باندې او بیا سفارشات هم شته. حکومت دینه فائدہ واخلي، حکومت قسمت سره اوس پر حکومتونو ډیر توجه کړی. چې کله سینټ کې ما دا رپورٹ بچ راغې، ما به دا رپورٹ هم راوختو د هيومن رائټس کمیشن نمایندګان او د حکومت نمایندګان هم راوختو او هغه مې څنګه خبرې وکړي چې دا ډیر ښه رپورٹ دی او حکومت سره یو قسم ته ډیر کومک کولای شي. حکومت اوغاري چې هغه د انساني حقوقو صورتحال کې څه بهبود راولي.
د هيومن رائټس کمیشن اف پاکستان د کلنی رپورټ د خبراوي په غونډه کې یو بل پخوانی سېنېټر د پیپلز ګوند فرحت الله بابر، د ایچ آر سی پی پخوانی مشر آی اے رحمان او د پام ورلد شمیر مدني فعالانو ګډون وکړ. فرحت الله بابر له مشال ریډیو سره په خبرو کې د مذهبي لږکیو د تحفظ لپاره د قانون سازۍ په خبره زور راوړ.
بنیادی شہدا دے چکم قانون جوڑ شوے دے پاگ قانون باندھی عمل درآمد ہوش. کال 2017 کے ایک قانون سازی کما شوے دا خوش کم قانون سازی شوے دا آگا ہم دیر اہم دا مثلا معشومان دا پروٹیکشن دا پار دیر اہم قانون سازی دا چکم قانون سازی دے دا شوے او آگا پکار وا آگا وا دا اقلیتن تحفظ دا پارا دا سوسائٹی چکم دا ٹول ایز اے ہول دا دا اقلیتن تحفظ خیال نہ ساتھی نو دا یو انٹلیکچوئل بحث دے دی باندھ ټول معاشرې ته ریاست ته غور پکار دی.
د ایچ آر سی پی پر رپورٹ کې ویل شوی د 2018 کال په لومړۍ لسو میاشتو کې د پاکستان په څلور واړو صوبو کې د میرمنو پر ضد د تاوتریخوالي 15,618 پیښې ثبت شوې دي. په رپورٹ کې زیاته شوی سره له دې چې په تیرو څو کلونو کې په قومي او صوبایي کچ د ماشومانو د تحفظ په مخه یو شمېر قوانین جوړ شوي، تیر کال د هغوی پر ضد هم د تشدد پیښې مخته راغلي. د ایچ آر سی پی پخوانی مشر آی اے رحمان مشال ریډیو ته وویل حکومت د 2018 کال په اوږدو کې د ښځو او ماشومانو پر ضد د تاوتریخوالي پیښو د له منځه وړلو په چارو کې پاتې راغلی دی. نوموړي په هیواد کې د خلکو د لا درکه کولو موضوع هم یاده کړه او په خبره یې چې حکومت باید د دې مسلې د ختمولو لپاره لازم اقدام وکړي. د هيومن رائټس کمیشن اف پاکستان په کلنی رپورټ کې په هیواد کې د انصاف ته نظام، په جیلونو کې د قید مجرمانو د حالت، د بیوزلو او وروسته پاتې طبقو لپاره د ژوند بنیادی اسانتیاو د نشتوالي او همداراز د کډوالو او چاپیریال ساتنې په څیر موضوعاتو په اړه شمیرې ورکړل شوې دي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز پاکستان یو ویش، شارٹ ویوز 2013 15,350 او 15,555.
په داسې حال کې چې پاکستان کې ټول ټاکنې رانږدې شوې دي، سیاسي ګوندونو جلسې ډېرې کړې دي. پرون د خیبر پښتونخوا په مردان کې د تحریک انصاف جلسه وه. د دې ګوند مشر عمران خان خلکو ته د قبایلي سیمو په حجوم دیاتو او غیب کړل سو کسانو په اړه خبرې وکړې. بشیر غواش په دې اړه نور تفصیل راکړي.
د خیبر پختونخوا حکمران ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان وایي د قبایلي سیمو د مسایلو د حل لپاره ضروری ده چې په خیبر پختونخوا کې ورګډې کړل شي. نوموړی پرون په مردان کې وی جلسې ته وویل چې که داسې وشي قبایل به ورسره ډېر پرمختګ وکړي. دی وایي زه نن وایم چې د فاټا د ستونزو د هواري یوازنی حل دا دی چې په خیبر پختونخوا کې شامل یې کړل شي. دا کار باید زر تر زره وشي. که داسې وشول نو موږ به هلته کار وکړو، پرمختیایي کارونه به ترسره کړو، په سکولونو به ډېرې پیسې ولګوو، اسپتالونه به یې ورغوو. د پاکستان وفاقي کابینې په تدریجي ډول په خیبر پختونخوا کې د قبایلي سیمو د ورګډولو پریکړه کړې ده، خو تر اوسه لا عملي شوې نه ده. هلته د قبایلي سیمو خلک او سیاسي ګوندونه هم په دې اړه یوه خوله نه دي. ځینې په خیبر پختونخوا کې شاملېدل غواړي، خو ځینې د ځان له صوبې غوښتونکي دي. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د خپلو مینوالو په دې جلسه کې همداراز ادعا وکړه چې قبایلي سیمو ته د پوځ لیږل سمه پریکړه نه وه. هغه د دې کار لپاره تیر منتخب حکومت ته ګوته ونیول او د پوځ هلې ځلې یې وستایلې. دی وایي زه هغه سیاسي مشر وم چې له لومړۍ ورځې مې ویلي وو چې قبایلي سیمو ته د پوځ لیږل نه دی پکار، خو په دې کې د پوځ قصور نه و. قصور د هغه چا و چې پوځ ته یې هلته د تللو حکم کړی و. نو پوز خو به خپل کار کوو. موږ د امریکي جنگ وکړو، خو اوس دا زموږ جنگ جوړ شوی دی. دې کې زموږ د قبایلو ډېر نقصان وشو، د هغوی خلک ووژل شول، هلته کورونه تباه شوي او نظام نشته دی. عمران خان دا خبرې په داسې مهال کړي چې په پاکستان کې پارلماني ټاکنې رانږدې دي. د انتخاباتو کمیشن په وینا دا عمومي ټاکنې به د جولای په 15 تاریخ کېږي.
له 1,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
لکه څنګه ستاسو تر دې له مخه د بشر ګواښ په ریپورت کې واورېدل چې ټاکل شوی ده چې په پاکستان کې به د جولای په میاشت کې انتخابات کېږي. د موجوده حکومت د کار موده به په راتلونکي میاشت کې سرته رسي او د 18 لپاره به نگران حکومت جوړیږي. دا چې په آیین کې د نگران حکومت جوړښت او اختیارات څه وي، د ګولایاس په دې ریپورت کې به واورو.
د پاکستان د اساسي قانون یا د آئین آرټیکل 224 تر مخه وزیر اعظم او په قومي اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو مشر ترمنځ د سلا مشورې وروسته د عبوري وزیر اعظم او عبوري کابینې غړي ټاکل کیږي. د آئین له مخې د اسمبلیانو ماتولو نه یوه یا دوه ورځې مخکې عبوري وزیر اعظم نوم اعلانول ضروری ده. د دې ترڅنګ په څلور واړو صوبو کې وزیر اعلی او په اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو مشر د سلا مشورې وروسته عبوري وزیر اعلی او کابینه اعلانوي. کچرې د عبوري وزیر اعظم په نوم سلا رانه شي نو په آئین کې بیا طریقه کار وی. د قانوني چارو پوها قاضي انور وای
کدي اونکي بیا د پارلیمنت کې اپوزيشن سرور مې بیا د حکومت سرور مې بیا د اتمه بلانو کمیټي وشي او هغه بیا د ورځو کې د نا خپل فیصله کوي. کاغی نو فیصله ونشي بیا به د الیکشن کمیشن ته وزي او الیکشن کمیشن بیا د ورځو کې د فیصله کوي او هغه فیصله به اخیری.
د پاکستان په اساسي قانون کې د شلم آئینی ترمیم وروسته د عبوري حکومت جوړولو لپاره د کمیټیانو شمیره هم کما کل شوی و. دا آئینی بدلون په 2012 کال کې شوی و. په آئین کې ویل شوی چې صدر به د عبوري وزیر اعظم اعلان د وزیر اعظم په مشوره کوي او همداراز به د صوبو گورنران عبوري اعلی وزیرانو نمونه اعلانوي، خو د دوی اختیارات به څه وي؟ په اسلام آباد کې د سیاسي سیرونو ادارې پیل ډاټ مشر احمد بلال محبوب وایي
وزیر اعظم ہے، اس کے اختیارات بنیادی طور پہ تو وہی ہوتے ہیں جو ایک وزیر اعظم کے ہوتے ہیں.
د نگران وزیر اعظم اختیارات ہم هغه شان وی چې څنګه د منتخب وزیر اعظم وی، خو هغه لنډی مودې لپاره وی، نو ځکه په خپل موده کې ډیر ضروری معاملات معمول مطابق فیصله کوي. هغه اوږد مهاله پالیسی فیصله نشي کولای. په اصلي توګه د عبوري وزیر اعظم بنیادی ذمہواری د ټاکنو کمیشن سره انتخاباتو لپاره معاونت کول وی،
اور انتخابات کی معاورت کرنا، الیکشن کمیشن کی معاورت کرنا، وہ اس کا بنیادی ذمہ داری ہوتا ہے.
د بلال محبوب په خبره په وفاق او صوبائی کچا عبوری حکومتونو اختیارات محدود وی. په پاکستان کې د موجوده اسمبلیانو موده د مئی په یو دشتمه پوره کیږي او عین لمخي د اسمبلیانو مودې ختمېدو وروسته په شپېتو ورځو کې انتخابات کول دي. که څه هم وزیر اعظم د عامو انتخاباتو لپاره د جولای 15 نیټه ټاکلې ده، خو د انتخاباتو حتمی تاریخ به ولسمشر له الیکشن کمیشن سره د سلا مشورې وروسته ټاکي. په پاکستان کې په آخري وار په 2013 کال د مئی په 11 عام انتخابات شوي ول او په وفاق مسلم لیگ نون ڈلی حکومت جوڑ کھڑے وو.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
دا ټول ټاکنو په پاکستان کې خبره کیږي او هم ته د فیسبوک یا د سوشل میډیا رول بچوي. په دې تناظر کې د ټولنیز ویب سایټ فیسبوک مشر مارک زکربرګ د اپریل 15 تاریخ د امریکا په کانګرس کې د سینیټرانو پوښتنو ته ځوابونه ویلي ول. نوموړي له دې کبله د اورېدنې سره مخ دی چې ځینو روسي او ټیکنالوژي کمپنۍ له فیسبوک د خلکو شخصي معلومات اخیستي او د امریکا په ټاکنو کې د رای ورکونکو نظر بدلو لپاره کارولي. خو زکربرګ وایي چې د جولای په 15 د پاکستان ټول ټاکنو سم کېدو لپاره به د جعلي موادو مخه نیسي. فیسبوک به دا کار څنګه کوي؟ په دې اړه د بشیر ګواش رپورټ اورو.
که تاسو پر فیسبوک یاست نو ډیر داسې اشتهارونه به درته مخې ته درغلي چې نه یې غواړئ. داسې خلک یا اکاونټونه به مو هم لیدلي وي چې مشکوک او جعلي ښکاري. د دروغو کیسې، تصویرونه او سازشي مفکورې یا کنسپیرسي تیوریز به مو هم له نظره تیرې شوي وي. دا اشتهارونه او اکاونټونه د انتخاباتو په مهال ډیر اهمیت لري. دوی کولی شي د یو سیاستوال په اړه تبلیغات وکړي او د رایه ورکوونکو نظر بدل کړي. د فیسبوک مشر مارک زکربرګ د اپریل 15 د امریکای کانګرس په اوریدنه کې ومنله چې روسانو پر فیسبوک جعلي خبری رپورټونو خپرول سره د تیرو امریکایي ټاکنو په مهال د رای ورکوونکو نظر بدلولو کې کردار لوبولې ده. د تا په کتو سره نوموړي زیاته کړه چې د ځینو نورو ملکونو په شان په پاکستان کې دا کال کې دونکو ټاکنو لپاره به د جعلي اکاونټونو او ناخوښو اعلانونو مخنیوي لپاره په زرګونو څارونکي کسان ګماري. همداراز بعد د سیاسي اشتهارونو سرچینه معلوموي او هغه څوک چې دا نه غواړي هغوی ته به نه ښکاري. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه د ټکنالوژي برخې مشر او څېړونکی ګلن کیټس وایي د فیسبوک لپاره اسانه نه ده چې د میلیونونو خلکو لخوا د خبرېدونکو موادو مخه ونیسي، خو هغه زیاتوي د سره به سیاسي ګوندونه او کمپنیانې په احتیاط کولو مجبور شي.
فکر نه کوم چې موږ هغه حد ته رسیدلو چې وایو فیسبوک به سل په سلو کې د ټاکنو حیثیت وساتي، خو دوی په دې وروستیو کې داسې ګامونه اخیستي چې مداخله به سخته کړي. دوی وایي داسې سیاسي اعلانونو ته به د خپرېدو اجازه ورکوي چې قانوني وي او موضوعات د خلکو اړوند وي. فیسبوک ویلي چې له ځینو لویو پاڼو یې غوښتي چې دوی سره ځان ویریفای یا تایید لپاره ثبت کړي تر څو دوی ته معلومه وي چې اعلان او خبر له کومې خوا راځي.
د انټرنیټ په اړه شمیرې ساتونکي ویب سایټ انټرنیټ ورلد سټیټس ډاٹ کام د 2018 کال رپورټ تر مخه په پاکستان کې 8 میلیونه خلک فیسبوک کاروي. د دې دومره کاروونکو مواد به څنګه چاڼیږي او اصلي او جعلي به څنګه معلومیږي؟ فیسبوک اعلان کړی چې د دې کار لپاره دوی د ارتفیشل انټلیجنس یا اے آی په نامه تخنیکی لارې کاروي. گلین کیڈس په دې اړه وایي که فیسبوک ته کوم مواد یا اکاونټ جعلي ښکاره شي هغه به لری کوي.
IA means artificial intelligence, which is
artificial intelligence یو ماشین ته زده کړې ورکول ته وایي. که تاسو پر انټرنیټ یو شی واخلې نو بیا درته د هغې اړوند اعلانونه راځي. دا ځکه چې artificial intelligence تاسو دا معلومات اخیستي او کمپنیانو ته ورکړې دي. ستونزه دا ده چې دغه کمپنیانې ډېرې هوښیارې او پرمختللې دي، نو ځکه دا د فیسبوک لپاره ډېره مشکله ده چې معلومه کړي خبری رپورټونه له جعلي اکاونټ خپرېږي. دا ځینو مخه به ونیسي خو د ډېرو نه. دا له دې وجې هم مشکله ده چې خبرونه په مختلفو ژبو کې وي. فکر نه کوم فیسبوک دې په ټولو ژبو پوهوي او یاد یې هم په پوره توګه وسارل شي.
فیسبوک منلی چې د کیمبرج انالیټیکا په نامه کمپنۍ د 8 میلیونه فیسبوک کاروونکو معلومات په نامناسبه طریقه اخیستي دي. د ټیکنالوژي د کمپنۍ د معلومات په امریکا کې د سنټ او ولسمشرۍ د ټاکنو په مهال د سیاستوالو په ګټه کارولي. دوی د فیسبوک کاروونکو په اړه ترلاسه کړو معلوماتو په بنیاد هغوی ته اعلانونه لیږلي او د هغوی شخصي معلوماتي انتخاباتي کمپنیو سره شریک کړي دي. له دې کبله پر فیسبوک ډېرې نیوکې شوي او په امریکا کې ځینو خلکو محکمې ته هم شکایت کړی دی.
دا مشال ریڈیو دا.
تاسو مشال ریڈیو اوری په دوه منی مایک په بیا درته د مشال مجله لرو او د مشال مجله کې به تاسو یو شمیر موضوعات اوری او په دې موضوعاتو کې یو د هم شامل دی چې په کوټه کې د خاټول ګل مشاعره شوې ده. په دې مشاعره کې شاعرانو ګډون کړی دی، شعرونه ویلي دي او دا چې د دوی شعرونه څه ارزښت لري او په شعر یعنی په داسې مشارک کې دوی ګډون وکړي نو هغه دوی ته څه ګټه رسوي دا په مشال مجله کې وي. خو اوس درې نیمې بجې شوې د خبرونو لنډیز له بشیر ګواښ اورو.
د پاکستان سپریم کورټ نن حکم وکړ چې د مطبوعاتو د څارنې اداره په امرادي د عدلي خلاف د مسلم لیگ نون د مشرانو د تقریرونو په اړه د خلکو د شکایتو ریکارډ راوړي. په حکم کې دا هم ویل شوی چې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او لور یې نواز شریف باید نن ماښام په دې اړه اورېدنې ته حاضر شي. پرون لاهور های کورټ ټلویزیون چینلونو ته حکم کړی و چې تر 15 ورځو پورې به د عدلي خلاف د مسلم لیگ نون د مشرانو تقریرونه نه خپروي. د مشکوکو وسلوالو په برید کې د پاکستان سره په پوله د ایران درې سرحدي سرتیري وژل شوی دي. د ایران سرکاري خبري اژانس ارنا وایي د اپریل په 12مه په سیستان بلوچستان صوبه کې د میرجاوي په سرحدي خرګوټي کې یو سرتیری په ډزو او دوه نور د سړک غاړې په بمی چاودنه کې وژل شول. په راپورټ کې زیاته شوې چې په دغه مهال ایراني ځواکونو درې مشکوک وسلوال هم وژلي دي. په همدې حال کې د بلوچستان ګوادر مرستیال کمشنر جمیل احمد نن رسنیو ته ویلي چې د اپریل په 12مه د ایراني پوځیانو په ډزو کې دوه پاکستانیان وژل شوي او 15 نور نیول شوي. د هغه په خبره دا کسان غیر قانوني توګه له پاکستان ایران ته ننوتل. په اسلام آباد کې د امریکای سفارت نن په یو پریکړې خبر پاڼه کې ویلي چې سفیر ډیوډ هیل د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو پوهنځي د زده کوونکو سره ملاقات کړی دی او دغه زده کوونکو د پاکستان او امریکای د اړیکو په اړه په یو بحث کې هم برخه اخیستې. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو مشر جنرال جان نیکولسن نن په کندهار کې وویل چې د سولې لپاره پر پاکستان فشارونو ته دوام ورکوي. هغه زیاته کړه چې په همدې حال کې د افغان ځواکونو سره د مرستې لپاره پر طالبانو نظامي زور اچول ډېر. روسي چارواکي وایي د اپریل په 13مه باندې کیمیاوي وسلو نړیوال کارپوهان د شام دوما ښارګوټي ته ورشي. دوی هغه ځای ګوري چې په مبینه توګه پکې د کیمیاوي ګیس حمله شوې.
لا بشر غاشمه د خبرونو لنډیز اوریدل او سم درته نجيب امیرونیس پروگرام د مشال راډوي مجله وړاندې کوي. د ځل چې د کوټه او سواد نورمندانو فیسټکور او عظما فیاس پر هنر معلومات ټول کړي او ترڅنګ د داغستان د مشهور شاعر رسول حمزه توف پر کار او ژوند هم درته مواد راټول کړي دي.
د مشال راډوي مجله د مشال راډیوي مجلې قدرمن اوریدونکو د خپل قربان نجيب امیر سلامونه قبول کړي. په دې خبرونه کې به ووري په کوټه کې د خاټول ګل مشاعره تر سره شوه.
په دغه مشاعرو کې د ګډون یو ګټه داده چې د بیلابیلو سیمو شاعران سره ویني، یو بل خپل خیالات او افکار سره تبادله کوي.
د تکړه هنرمند فیس ټکور سره غږیدل یو د د ککړې غاړې هم دراورو. د سواد دیوی هنرمند دی عظما فیاض خبري اوریدئ شي.
موسیقی کوم نو ودونو لمزما او چې د سې پروګرامونو سټیج پروګرام شو یا د سې نور لوکل پروګرام یا غي لمزما.
د داغستان د مشهور شاعر رسول حمزه توف په اړه معلومات ترکو. د حسینا ګل، شاهد قماش او د نصیر احمد شهاب شیرونه هم درته غوړه کړی دي. تیر ورځ په کوټه کې د خاټول ګل مشاعره وشوه. په دې مشاعره کې د بلوچستان د بیلابیلو سیمو پښتنو شاعرانو ګډون وکړ. په سیمه کې د مشال لاډیو همکار ایوب ترین د ځینو شاعرانو خبرې او شعرونه موږ ته راستولې چې د خپرونې په دې برخه کې درته وړاندې کوو.
دل اڅګزم د پښتو ادبي تړون چمن سرهړه لرمه دا وخت په کوټه کې چې د سوهلي پښتونخوا مرکزی شهر دی خاټول ګل نومې مشاعره دایره سوې ده په هغه کې د یو ګډونوال په صفت دا وخت ګډون لرمه او په دغه مشاعرو کې د ګډون یو ګټه دا ده چې د بیلابیلو سیمو شاعران سره ویني یو بل خپل خیالات او افکار سره تبادله کوي او خپل مثبت پیغامونه یو د بل د سره اوري او یو بل کتابونه سره ډالۍ کوي او دغه مشاعری دي چې ګوا په پښتو ادب کې ډیر غټ د نامه خوندان رامنځته کړي دي او که اوس تنکي ځوانان شرکت پکې کوي نو دغه ممکنه ده چې د سبا یو غټ لیکوالان او ادیبان د دې څخه جوړېدلی شي نو د دې په روزنه او د دې په ادبي پالنه کې یو ډیر مثبت اغیز درلودلی شي.
وایي د خاټول ګله د سپرلي پر کم ودرېږه، نن مې و مخ ته لکه ښکلی سنم ودرېږه، دا مې سودا ده چې یو ښه انځور دې واخلم ګرانه، دا مې سودا ده چې یو ښه انځور دې واخلم ګرانه، څه دې قربان سم لږ خندان سه لږ سم ودرېږه. ای د پښتون بچی دا توپان شاتک نه مني، یا ولاړ سه مخ ته یا هم دلته محکم ودرېږه.
وایي پاس پر سکروټو یې زما زړه لکه کباب نیولی، پاس پر سکروټو یې زما زړه لکه کباب نیولی، ما ورته بیا هم په لاسو کې سور ګلاب نیولی. د ازادۍ پښتونولۍ نارې جمړاوي ځکه دلته لاسو کې خوار مزدور دی انقلاب نیولی.
دا خلک هوشیاران دي په رڼا ورځ مکړي خرڅ، دا خلک هوشیاران دي په رڼا ورځ مکړي خرڅ، چاونه کړو وطن ته هم یو کار په ماښامي کې، زموږ او شاعري سره څه ویا قربانه، زموږ او شاعري سره څه ویا قربانه، کولو به مو چیرته یو روزګار په ماښامي کې.
د ژوند کتاب ته مې د لنډو کیسو نوم ورکړی، د ژوند کتاب ته مې د لنډو کیسو نوم ورکړی، د خپل مظلوم ملت کیسه ګورم له ډېره وخته، هیله همت تڼاکې یبلب شې چاودلې پولۍ، د امکان کور ته دروازه ګورم له ډېره وخته.
لای هم زړه سوړ نه دی، دا څه کوي؟ خیر په شر کې نشته، خیر په زغم کې دی. او ځي د خولې په لورې، ځي د سترګو نه، ځي د خولې په لورې، ځي د سترګو نه، زړه مې بندیوان د چا حرم کې دی.
ډېرې پښتنې ځوانۍ لاندې مو تر خاورو کړې، ډېرې پښتنې ځوانۍ لاندې مو تر خاورو کړې، بس دی جنګه بس دی، نوره سوله سوکالي راوړو، او سوال کړه ماری پاس ویل راسي پرې امین وکړو، سوال کړه ماری پاس ویل راسي پرې امین وکړو، راسي پښتون کام لره مینه ورور ولې راوړو. مننه کوم.
زه سید باشا شینواره د سپین غر د پښتو ادبي ټولنې سرپرست اعلی تاسو سره خبرې کوم، تاسو مخاطب یم. دا ادبي پروګرامونه چې دي دا زموږ لپاره ډېر زیات ضروري دي، ځکه چې د نوي نسل لپاره خو خصوصا ډېر زیات، او داسې د امیر کروړ نه تر ننه پورې موږ ته په سلسله باندې دا پروګرامونه را رسېدلي دي، نو باید زموږ نه وروسته خلق هغوی ته مټ ورسوو، د هغه نه وروسته وروسته ورسي، نو دا سلسله به جاري. دا نو زموږ د پښتو او د پښتو ادب دپاره او د ژبې دپاره دا یو خدمت، دا باید موږ جاري وساتو.
د کوټه د خوږ ژبو شاعرانو له شعرونو مو خوند واخیست. دوی په خاټول ګل مشاعره کې سره ټول شوي. فیض ټکور د بلوچستان د دوکۍ سیمې اوسیدونکی دی، نوموړی شاعري کوي او سندرې وایي. په دې وروستیو کې کاکړۍ غاړې ویلي چې په ولسي کچه یې زیات شهرت ترلاسه کړی دی. موږ د دې خوږ ژبې شاعر او هنرمند سره غږېدلی یو، په سر کې دی د ځان په اړه غږېږي.
زه په خپله د جنوبي پښتونخوا د دوکۍ اوسیدونکی یم، خپل نن سبا ژوند په کوټه کې کوم. دا اس نن د مشاعره لپاره د لیرا غلې و کنه
ہنر سر علاقہ لرے د شعر او شاعری سره سمره وخت نه علاقہ لرے
د هنر سره تقریبا دغه 2001 2010 باندې دا شروع کړی دا 2001 2 یعنی کی ز هارمونیم وغیرہ په دی باندې ما لاسونو وغیرہ چې ما کړی دي. نو شاعری خو ډیره وخت ده. شاعری تقریبا زله در فن لمخ بیا ما شاعری مطلب کوله.
ٹاکور صاحب نو تاسو وی چې په 2001 کې شاوخوا دغه وخت کې تاسو د هارمونیم زده کړه شروع کړه. د چا نه مو زده کړه شروع کړه؟ استاد مو څوک؟ د سندرو ویلو استاد مو څوک؟ موسیقي مو چا نه زده کړه؟
رسل موسیقي خو عبدالحکیم ګلوی صاحب هغه وفات 2002 کال کې چې وفات شو. کوم شان چې ما زده کوله هغه زده کړو چې لګیا مور باندې ذکر خل روانه یم شر روانه کنه د موسیقي ذکر خل تم کې دم نه لري چې بیا صاحب یا دې لاغه ما شان د کول د لکه ته وسه دنیا کې نشته.
سي تکور
غما یو استاد د کندار دی دغه سره کړه کله ورته مالته
نو سس د کوي دا غنه غمي استاد نه تاسو سس د کوي
غمي استاد د موسیقي ذکر بم کوله سر اوس خو نو زم تللی دی لکوټي ماشال بارسته دی تللی دی کندار خواته.
موسیقی پر
نور ریڈیو سٹیشن نور لائیو ریڈیو سٹیشن سر راجی نور خاص مانے دی ویلی پروگراموں تے بالکل زم نا آس پاس دور دلی اس کلے یو غزل میں خوش اسی یا یو شو شاعر کلام یا بس جان سر تیار کو بس دنیا تے ہڑان دی نور بس پروفیشنل طریقہ لگا نور سنگران چ راجی داس نہیں ہو سین موڈ کا دے پر موڈ مطابق سے اس تو سو
صحیح
نو شوق ول ادب سر بھی خزیاتی پشتو سر مین کو پشتو سر مین کو
سی تاسو نو تاسو د مخک تر دې چې هنرمندۍ تر شې تاسو چې شاعري مو کوله نو سد شعر کتاب مو چاپ شوی خپل ټکور
نه کتاب نه چاپ شوی
سومره شاعري به مو کړی
موسیقي تر هغه بیا شاعري دایمه سو بیا شاعري متاثر اصل کړی چې موسیقي خاطر هغه ملازمت هم سی کاروبار هم نو شاعري اوس تقریبا دوه نه د لکه موسیقي ته چې ما توجه راکړی ده. شاعری بس صرف د شاعرانو کتابونو ول ولا سلیکټ کړه دوه نه
نو دا سينو په کار چې تاسو په شاعری په دې خوندوره شاعری مو کوله چې په موسیقي پوښ بیا په کار چې شاعری مو نوې پرې خې پاغي باندې مثبت اغیز کړي وای تاسو بیا شاعری پرې خو دولې
نو نه مده پرې شاعری مو کوله کې ایدا نو نو شاعری ده کنه
ها
ها افتتاح ده پښتو ادبي تاریخ
صحیح
نو دې د سپیشلی نه کوټ راغوښته هم ده
د کوم شاعرانو غزلونه متروس ویل دی ولسته مو وړاندې کړي دی ریکارډ کړي دی
د دوی شاعرانو غزل نه دی د ادین ته باندې کار شو کړی دی ادین ته د یو څه غزل لاترو سم نه تیار کنا نور د حسین قرار څه دی غزل ما ویل و نور د دوی شاعرانو باندې دی ویل
نو د چا شعرونه مو زیات ویل
ما درویش دورانی سے شعر ویل دی او د زنی بابا می یو غزل ویل دا تپی می څه ویل دی کاکړی باول ورځ ما کاکړی ویل دا تاسو ته ما وره نو دا څه شاعران دي ډېر ما تقریبا یو پند پنځل شپږ غزل کوي یا شلو پورې
صحیح
دا ډېر کار دی نو وکړی
صحیح ولس تاسو بغزل مخه کړي خدا ککړې غاړي چې دی دا د تاسو رسمي د جنوبي پښتونخوا نه علاوه په پیښور کې خلکو خوخې کړي دلته اروپا کې خلکو خوخې کړي افغانستان کې خلک خوخې دغه طرز چا درته جوړ کو دي تاسو څنګه پام شو
د یاران دوستانو د تاسو ککړې ولې نه وي ککړې کوم د دې د کلچر دی هاي دی غزل وی هاي ټپا وی هاي بل څه دا ول نه وي نو دا څو کلو زما په ځین کې بیا دا تقریبا دا یو کال دا ځون دا کیسه دا ریسټل پریکټس مور باندې کاو او سمج جلال جی سید نامه سلیکشن راو سمج جلال جی سید چې هغه جرمه دا غاډ مالی سلیکشن راو ورته ولې
تاسو د کاکړیو غاړو راتلونکي څنګه ګورې، مستقبل څنګه ګورې؟ ځکه اوس د کوټې د هنرمندانو علاوه د نورو سیمو هنرمندان هم کاکړۍ غاړي وایي، تاسو ته خوشاله یا غوې خویل شي تاسو غونډه؟
بالکل وی ای تقریبا څو څنګه غاړي دی وی ای ادایګي کې اوس څه مسله ده؟ لسګنو ادایګي چې کوم پراپر چینل نه کوي تاسو ورېدلې کنه؟ ادائیگی اب سمجھ لاس پر دی پارے پشاور شہران گلکاران بکسیت کاکڑی نبی اقبال مور دلی کرن خان دے لاہور دے مطلب شاہ فاروق ٹوٹل ایریا لیکن ادائیگی اب سمجھ لاس تھا
نو در اتویل شي د خوخي هنرمندان مو سوک دي د چا आवाज در باندې خلګي کله کله چې ځان لنا سي د چا سندري اوري
زبردست خبرې وکړه ز د بچپن د کښنو نو زړه کار اورم په بر سندره ضرورت ناشنا سم اورم کنه ناشنا تر کتل ما پښتو کې ور دا دوار په شومم
دا ماغه د یوې لارې لاروي غنې دوړ ځکه په هین کې بابا سه غلو فکر کوم بیا استاد ناشناس بیا ټکر دا ماغه د یوې د یو موسیقي دغه مکتب لاروي ښکاری تاسو هم غواړئ چې په ماغه لار لاړ شي؟
بالکل هغه مطلب چې خوښ مې دي نو هغه ماغه باندې الله توفیق راکړي چې په
خدمت وکړو. نو خته پاک مو په خپل مقصدونو کې کامیاب لرسه پلان لري دراتونکو لپاره فیس ټاکور سه ارمانونه مو ستدي د موسیقي او د شاعرۍ په میدان کې
سندرغالي ارمانونه سه ما غواړی چې باید شاعري راټول کړي او بیا شاو د عوام ته وایي با یو غټ ارمان دی چې پوره کی پوره کیږي مشکل دي چې پوره کی نو ټول وایي چې څنګه په نصیب کې هغه ځنه ټول کو بس د عوام ته دی وایي خو
صحیح بالکل هم دغه سیف کار ده ارمانونه مو پوره شه تاسو په خوږی شاعری او په خو غږ باندې چې پښتانه ته ګټه پورته کړي ډیره زیاته مننه اوس په تاسو هغه ککړې غاړې موږ سره شته به زه خبروم تاسو نه مننه کو کور مو ودان چې موږ ته وخت راکړه
تشکر مننه
زړن مستاله څنګه شورې تسکو گل تسکو گل دی پما پوری تسکو گل کو گل دی پما پوری برغونڈیا نازک لگا ملونے لونے وژغ دم لونے لونے وژغ دم ہر سڑائی شور خل چار سنت گرا گران و رگے د چار سنت گران د گران تر رگے د نرازے عمر د وسوستا پپلو بوٹی رشن سستا پپلو اوپلو بوٹی رشن سوئے تکن یہ پل پل بوی تن لگ بدل بوی تن لگ بدل سلا پرو کی مد گر گرانت حوالہ کی مد گران او گرانت حوالہ کی نن لیا شدی سپنزل دی ڈر تکلیف تکلیف دست بش پہ دی ڈر تکلیف تکلیف دا سباش پہ دے نازک لخلی ما باسی ما پبل بل سلکش باسی ما پبل او بل سلکش باسی زمال سنگ سر ترسی مین بل بلری گران برسی مین بل او بلری گران برسی زرمینا قرار دے راشا دل رو با تا پسی بیمار دے راشا دل رو با تا پسی بیمار دے راشا دل رو با زرمینا قرار دے راشا دل رو با
داو فیس ټکور چې غږی پر زړه لکه ټکور لګی د مشال رادیوي مجله کې مختل هڅه کوي چې همداسې غمی په تاسو پیژنو اوس ورزو سواد ته هلته زموږ همکار نیاز احمد خان د وی نوې هنرمندې عظما فیاض سره خبرې کړې دي نوموړي وایي ارمان یې دی چې د غزاله جاوید په څیر شهرت ترلاسه کړي
نیاز بینې مې د سترګې نن تا ته په خندا دي
زما د ترلور کنا غزاله جاوید نو زه به هغه سره ناستوم زیات هغه سره به ناستوم هغه ته به مې کتل د خپل ځای کې به مې دا سوچ ساتلو مې چې زه هم دې په شان دي شوې د دې ځای ته لاړې دا شانتې به مې وکړي موسیقی کوم نو ودونو لمزما او چې دیسې پروګرامونه سټیج پروګرام شو یا دیسې نور لوکل پروګرام یا غی لمزما
دا عظما فیاض پړمو د نیاز احمد خان راپور اوریده د مجلې په دې برخه کې له سوخ کلو شیرونو خوند اخلو لومړی د شاهد قماش یو غزل چې په کې د محبت د راز او نیاز او د رسوایی کیسې په ناشنا زړه راښکون کې انداز کې وړاندې شوې دي د شیر با د پامیر ساحل نوورو
د محبت د رسوایی نه هم خوند واخل کنه د دې بې خوند زندګۍ نه هم خوند واخل کنه د هوا ساز ته د ګلونو رقص ته ګورې کنه د دې موسم د موسیقۍ نه هم خوند واخل کنه لګ د خپل زړه د درد په څړیکو کې راون غاړه ځان لګ د خپل زړه د درد په څړیکو کې راون غاړه ځان لګ خود خپلې تنهایی نه هم خوند واخل کنه نن د سیګریټو په لوګیو باندې غسل وکړه نن د سیګریټو په لوګیو باندې غسل وکړه او د ماخام د مکه شین نه هم خوند واخل کنه شاهد نن خو پکړس و خاندا پزان پوری دی شاهد نن خو پکړس و خاندا پزان پوری دی د خپل حالت د بربادی نه هم خوند واخل کنه
د شاهد قماش غزلو چې په سندریس ټاله و زنګولو اوس د نوخار د زیارت کاکا صاحب د پښتني لیکوالي او شاعر سید حسینه ګل یو شعر ته وړاندې کو په دې غزل کې د وطن د شهیدانو ذکر شوی دی اسرار العالم مومن ته بغوښ شو
د زونو په وطن کې سلسله د شهیدانو موږ هر ورځ ساخلو فاتحه د شهیدانو د لوی میراث زما او استاد مینه د جانانا د مینې په وطن کې هدیره د شهیدانو زما به هم د سرو بینو لباس ته مینه وشوا مورکۍ به مې په ویاړ کله کیسه د شهیدانو د پیغلو د زلمو د پټ پټونو خو وس نه ده په لوی وطن کې زه په ځای کوسه د شهیدانو د ټول وطن د هرې سیمې لویه المیوا په هیره مې ادا کړه جنازه د شهیدانو د زړونو په وطن کې سلسله د شهیدانو موږ هر ورځ ساخلو فاتحه د شهیدانو
د حسینه ګل له ښایسته غزل نه مو خوندونه واخیستل اوس د نصیر احمد شهاب یو په زړه پورې غزل په دې غزل کې د ناکامې مینې د دوو مینو ترمنځ د خور شوي نری تار او د حسن په وړاندې د زړه د تسلیمېدو ذکر شوی دی دا شعر ته زما همکار بشیر ګواښ وړاندې کوي
احس میکړه چې زړه کې چړې درته وهلې
حس میکړه چې زړه کې چړې درته وهلې، دم دې په کوزده کې نغارې درته وهلې. ترانه پنا کړې د خار دنګو دیوالونو، ترانه پنا کړې د خار دنګو دیوالونو، خود به مې په غرونو کې نارې درته وهلې. سترګې به دې برندې وي مخ پړق د پلوشو، سترګې به دې برندې وي مخ پړق د پلوشو، زړه به مې نری نری لمبې درته وهلې. تا به نظر اچاو چې څوک په غم ککړ کې، تا به نظر اچاو چې څوک په غم ککړ کې، مونگا خدا زارو با سینی در تا وحلی. وارا کائنات دی پا هوده کیو ده حسن، وارا کائنات دی پا هوده کیو ده حسن، لمر در تا مسکیو سین سپی در تا وحلی، دم دی پا کوزکی نغاره در تا وحلی، حس مکڑا چزلکی چڑه در تا وحلی.
د نصیر احمد شهاب غزل مو اورید، د مشال رادیوی مجلې ته مو غوښنیوله. اوس د یو داغستانی شاعر او لیکوال په اړه معلومات ترکو. رسول حمزه توف د پخوانی شوروي اتحاد د داغستان سیمې سره تړاو درلود. د دې د سپتمبر په اتمه کال 1923 کې زوکړې او د 2003 کال د نومبر په دریمه وفات شوه. د د مورنۍ ژبه آوار و او لیکلې په روسي ژبه هم کړي او د د لیکنې د نړۍ په بیلابیلو ژبو کې ژباړل شوې دي. رسول حمزه توف د قفقاز یا زمونږ په اصطلاح کوی قاف په صدا کې نړۍ ته سترګې غړولې دي. د رسول پلار حمزه صدا سانومې ده چې د خپل وخت ولسی شاعر، د موسیقي غږونکې او سندرغاړی و. دی به کلي په کلي ګرځېدو او خلکو ته به یې سندرې او نغمې وړاندې کولې. رسول حمزه توف د 11 کالو په عمر کې خپل لومړی نظم لیکلی و. د شاعرۍ استاد خپل پلار و، چا چې هغه ته د شاعرۍ قافیه، ردیف او وزن ښودلی و. د رسول حمزه توف ځینې نظمونه چې په روسي ژبه یې لیکلي افاقي شهرت یې ترلاسه کړی دی. رسول حمزه توف ته په 1952 کال کې د پخواني شوروي اتحاد لخوا د ستالین سرکاري جایزه، په 1963 کال کې لینن جایزه او په 1971 کال کې د بلغاری بوتیو نړیواله جایزه چې وتلو ادیبانو ته ورکول کیږي ورکړل شوې. د 2013 کال د جولای په 15 نیټه د مسکو ښار په مرکز کې د رسول حمزه توف په نوم یادګاری سلی ودرول شو. نوموړي په لسګونو نورې نړیوالې جایزې هم ترلاسه کړې دي. د رسول حمزه توف تر ټولو مشهور کتاب زما داغستان نومېږي. دا کتاب چې رسول په خپلې مورنۍ ژبې آواري کې لیکلی و، تقریبا د نړۍ لسګونو ژبو ته ترجمه شوی دی. په پاکستان کې د لاهور یوې خپرندوی ادارې فکشن هاوس په 2015 کال کې دا کتاب په اردو ژبه خپور کړی. پر کتاب د اردو ژباړه نوم اجمل اجملی لیکل شوی دی. له اواری ژبې روسی ته د زما داغستان کتاب ژباړونکې ولادیمیر سلولو واخین په خپله سریزه کې د لیکوالو کتاب په اړه لیکي. د داغستان د غرونو په منځ کې په یو ویړ میدان کې د صدا په نوم یو اوار کلی موجود دی. په دې کلی کې یو داسې کور هم دی چې د خپلو ګاونډیو له کورونو هیڅ توپیر نه لري، لکه د نورو کورونو هماغسې هوار بام، هماغسې دروازه او هماغسې انګړ لري. له دغه واړه داغستاني کور څخه دوو داسې داغستاني شخصیتونو لکه د مارغانو الوت کړی دی چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې خلکو دوی پیژندلی دي. په دې کې لومړنی نوم د داغستان د عوامي شاعر حمزه صداسا او دوهم د داغستان د ولسي شاعر رسول حمزه توف دی. د رسول حمزه توف په دې مشهور کتاب زما داغستان کې د وطن سره د لیکوال بیکچه مینه ښکاره کیږي. رسول حمزه توف چې اصلا شاعر و، دا کتاب داسې لیکلی لکه په نثر کې چې شاعري کوي. دی پکې په یو زړه راښکونکي انداز کې خبره داسې پیلوي لکه د خپل راتلونکي کتاب مسوده چې د چاپ نه وړاندې د خلکو سره شریکوي. په کتاب کې د حمزه توف د کلي او ژبې متلونه، مشهور شخصیتونه، ترسکونی او خندونکي خبرې او د هغه ځای د دود دستور او کلتور په اړه معلومات ورکړل شوي دي. د زما داغستان کتاب په اړه نور معلومات د مشال رادیوي مجلې په بلګڼه کې.
د مجلې په دې غنه کې مو هم دومره مطالب درته چمتو کړیو. بلونه به د نورو او نو مطالب سره بیا ستاسو په خدمت کیو. تر هغه د لوی خدای پامان.
مشال ریڈیو دا